السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو ورستۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې تمه د سبا او بل سبا د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه جوړه شي په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه هم خبرې کیږي په خاصه توګه په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ یادونه کیږي په همدې لړ کې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ نن ویلي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي داسې پروسه چې مالکیت او مشري د افغانانو په لاس کې وي دا مو د سر موضوع د نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
د ناټو سرمنشي وایي ناټو د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوي د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې څلور ماشومان ووژل شول او د هند او چین د پوځیانو ترمنځ ډزې تبادله شوې د خبرونو تفصیل د ناټو سرمنشي د افغان سولې د ملاتړ ډاډ ورکړ یانس ستولتنبرګ نن د ناټو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې یو ورځ مخکې دا خبره وکړه ستولتنبرګ د ویډیو کانفرنس له لارې د خبري غونډې پر مهال د ازادي راډیو د یو سوال په ځواب کې وویل موږ د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوو موږ قوي باور لرو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي د همدې لپاره هیله من یم او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د ټولو هڅو ملاتړ کوم د ناټو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ارزونه هم وشي په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازې کی بیل هاچسن پرون په یو پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړ هیله ښکاره کړه چې بین الافغاني خبري به په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو باید شي د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به تر ډیره د دغه تړون په غړو هیوادو کې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي د غزنی د یک ولسوالۍ په لغوات سیمه کې د هوان مرمۍ د لګیدو له امله څلور ماشومان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي د غزنی د والی ویاند واحد الله جمعه ساده نن ازادي راډیو ته وویل چې د غرمې دوه نیمې بجې ماشومان په لوبو بوختو چې د هوان مرمۍ ولګېده جمعه ساده زیاته کړه چې د هوان طالبانو بشتلې خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ کې د قومي پریکړې لمخینن څلور کورونو ته اور واچول شو د دوشنبه پښپا وسلوالو چې علت کورنی اختلافات بلل شوې دي د وی کورنی وکسان یو نارینه دوی شز یو څلور ماشومان وشل د منګلو قومي چیغه چشمیرې لسکونو تر رسیدنه نه هغه وخت د دیګانو سیمې ته ورسېده چې پولیس هم سیمې ته رسیدلی وو خو پولیسونه توانیدل چې د دوی مخه ونیسي د دې قومي چیغې وسپنجری تور منګل ازادي راډیو ته وویل
میګ دا خاص ده چې کوم کوم د چورګل وی کا حکومت ورګل وی کا کوم تا ورګل وی باید په والی حکومت په وکی حکومت نیوی منګالو ته دی وسپری
کله چې د کورونو ته نن اور ورته شو د کورونو غړي وتلی وو خو دوی نه وتوانیدل چې د کورونو وسایل وباسي د هند پاوز وای د یو افسر په ګډون درې هندي سرتیري له چنای ځواکونو سره د وسلوالې نشته پر مهال د هیمالیا په سرحدي لانجمنې سیمه کې وشل شوې دي دا پیشه پرون د لاداخ په سیمه کې د ګلوان په کلی کرامن ستشوه د هند پاوز په یو بیان کې ویل دي چې د دوړو هیوادو نظامی استاد غونډه کوي ترڅو کډکې راکم شي د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایند ژاو لی جان وویل چې د دوشنبه په ورځ د هند پوځیانو دوه ځله له کرشې تیرای وکړ او پر چینایي ځواکونو یې ډسې وکړې د دغو دوه هیوادو ترمنځ په 1922 کال کې جګړه شوې وه چې هند ماتې خوړلې وه هند ادعا لري چې چین د دغه هیواد شاوخوا 8000 کیلومتره مساحت مځکه لاندې کړې ده په تیرو دیرشو کلونو کې په دې څو ځله د دوړو هیوادو ترمنځ خبرې شوې دي خو نتیجه یې نه ده ورکړې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو خپلې پولې بیا پرانیستې دي چین د کورونا وایروس د نوې څپې له کبله د پلازمېنې پکینګ ډېرې برخې بندې کړې دي د روغتیا د نړیوال سازمان اجرایي رئیس مایکل راین پرون په جنوا کې وویل
However, Beijing is a large city and a very dynamic and connected city.
دی وی پکینګ لوی شار دی سره متصل دی. هلته هر وخت اندیشنه وی او سما په فکر د چینایي چارواکو په عکس العمل کې د اندیشنې کچلیدل شو. موږ دا لنجدي څارو. په پکن کې د کورونا لنوي وښتو مثبت پیښو سره ل پنځن به رئیس مثبت پیښه یو سره شپږو ته ورسېده. تر دې مخکې په تیرو 500 ورځو کې په پکن کې د کورونا وایروس د وی مثبت پیښه راپور هم نو ورکړ شوی. د سیشن به د ورځې د خبرو شویو شمیرو ل مخې په نړۍ کې تر 8 میلیونه او 100 زرو ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوی دي او د مړو شمیر 4 لکه 40 زرو ته نشته شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ل نړیوالو غوښتي دي چې احتیاطي روغتیايي تدابیر ته ادامه ورکړي ځکه چې د کورونا د وبا د بیرته راستنېدو امکانات شته. او روسي خبر دا چې د شمالي مسدونیا سیاسي ګوندونو د کورونا وایروس تخپرېدو سربېره موافقه وکړه چې پارلماني انتخابات د جولای په 15 تر سره شي. د انتخابات له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد د یو ځای کېدو لپاره مهم بلل کیږي. په ورته وخت کې د انتخابات د ناتو د دینوي غړي هیواد د پخواني سریاسم زورانزیف د حمایت لپاره یو آزموینه ده. زیف د جنوري په میاشت کې روسه تر دې استعفا وکړه چې اروپایي ټولنه ونه توانیده چې له دې ټولنې سره د شمالي مسدونیا د یو ځای کېدو په خاطر د خبرو لپاره نیټه وټاکي. اروپایي ټولنې په مارچ کې وویل چې له شمالي مسدونیا او البانیا سره به د غړیتوب لپاره خبرې پیل شي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 3.4 چټي شپارس اسمان شین. هرات کې به هم اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 2.5 چټي شل. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 3.5 چټي سلرويش اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 1.5 چټي 2.2 اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 3.5 چټي 15 اسمان شین.
د ازادي رادیو لاري مو خبرونه واوریدل. تر غوړسته مو د هوا حالاتو اټکل مو واورید. خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com کې ولولای. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې سبا او بل سبا ناتو د دفاع وزیرانو غونډه ترسره کیږي. د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم بحث کیږي. نن یې د غونډې اجنډا د ناتو سرمنشي یانس سلتنبرګ بیان کړه.
وی کنټینیو ټو سپورټ د پیس افورتس. وی سترونګلی بلیو دټ دیس هاز ټو بی ان
اکټ. موږ د سولې له هڅو ملاتړ کوو او باور یو چې د افغانستان د سولې د افغانستان د خلکو په مالکیت او مشرۍ د سولې پروسه به مخته ځي. په دغه پروګرام کې همدارس د کرونا وایروس په اړه باندې به هم تاسو ته نوې راپور خبر کو. دا چې د افغانستان یو شمیر خصوصي روغتونونه د عامه روغتیا وزارت د لارښوونې خلاف د کرونا ټیسټ له 48 ساعتونو څخه په کم وخت کې ترسره کوي. د منګلو قوم نن په خوست کې هغه څلور کورونه وسوځول چې وای پکې د وو کسانو قاتلین اوسېدل. د منګلو یو قومي مشر
دا می قران دا چې ورغول کې د مو د خلک باندې نه پرګدوی دی. حکومت چارواکو نه میګ دا ما نه ډېر ډېر اله تر کې چې خدای په پور کې دام کړی دی میګ زوکه چې د خلک ان خلوص نشي.
د امریکای پولیسو د چلند بدلون لپاره ونن د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان لاسلیک کوي. رازو لمړی مطلب ته سبا او بل ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه تر سره کیږي. په دې غونډه کې بعد ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت پاره هم چې په افغانستان کې موظف دی بحث وشیم. اخو د دې غونډې در رسیدو په درشل کې د ناتو عمومي منشي یانس ستلتنبرګ نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې ناتو به د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او روسي پرمختګونه ښاغلی ستلتنبرګ خو بلل. په دې اړه نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ دا څرګند کړ چې دا تړون به په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې په یو ویډیوي خبري کانفرنس کې وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ د سولې له بهیره د دې تړون د ملاتړ په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل
We continue to support the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ ټینګ باور لرو چې دغه پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري ترسره شي. په همدې دلیل هیله من یو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو د ټولو هڅو ملاتړ کوو. ښاغلی ستولتنبرګ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې ته د رسېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو هڅې ګړندۍ شوي او د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره په نږدې راتلونکي کې د هغوی د 2000 نورو بندیانو د خوشې کولو خبره کړې ده. دا هغه څه دي چې طالبانو د دغو خبرو د پیلېدو لپاره یو اساسي شرط ایښی دی. د سولې د هغې موافقې له مخې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې لاسلیک شوه، د افغانستان د حکومت له زندانونو به د طالبانو 5000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1000 بندیان خوشې کوي. هغه شرط چې د مارچ په 10 د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې باید دواړو لورو پوره کړی وای. د سولې د روان ټکنی بهیر په اړه په دې وروستیو کې دغه راز اندېښنې وروسته له هغې یو څه زیاتې شوې چې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې لري. د راپورونو له مخې القاعده بیا په افغانستان کې فعاله شوې او له طالبانو سره په همکارۍ د حملو پلانونه ترتیبوي. د ناتو عمومي منشي هم دغو اندېښنو ته په پام په ښکاره له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د ختمولو ژمنې ته اشاره وکړه او ویل
We have seen some progress in Afghanistan.
مخ په افغانستان کې د زینو پرمختګونو شاهدانو، د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د موافقې شاهدانو، موږ د مهم اقدام د طالبانو د بندیانو د خوشې کېدو شاهدانو، موږ د غراز یو څه د تاوتریخوالي د کمیدو په تیره بیا پر ناتو او د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ځواکونو د حملو د کمیدو شاهدانو، موږ همداشان د دې شاهدانو چې طالبانو له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو لپاره په ښکاره ژمنه کړې. د ناتو عمومي منشي دغه راز د افغانستان وضعیت ستونزمن وباله او له افغانانو سره یې د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. تمه ده چې د ناتو د 150 غړو هیوادونو د دفاع وزیران به سبا او بل سبا په غونډو کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې وکړي. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي کې بیل هچسن پرون په خپل ټویټر پاڼه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانانو ترمنځ خبرې به په افغانستان کې شخړو ته د پای ټکی کېږدي. که څه هم د افغانستان حکومت هیله ښکاره کړې چې دغه خبرې به په 2 اونیو کې پیل شي، خو تر اوسه دا مسله نه ده یقیني چې د جګړې دواړه لوري به کله مخامخ خبرې پیل کړي. په افغانستان کې سولې ته د رسېدو د ټکنیو هڅو ترڅنګ بیا هم په دې هیواد کې شخړې دوام لري چې تر ډېرې ستر قربانیان ملکي وګړي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ چپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوم. په افغانستان کې یو شمېر خصوصي روغتونونه د عام روغتیا وزارت د لارښوونې خلاف د کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي ټیسټ له 48 ساعتونو په کم وخت کې ترسره کوي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي ټولو خصوصي روغتونونو ته سپارښتنه شوې چې د کرونا وایروس له چټک ټیسټ ډاډه وکړي. عام روغتیا وزارت په دې برخه کې له دې وجې سپارښتنه کړې چې د کووید 19 د ټیسټونو معلومول د اعتبار وړ نه وي او باید په ټاکلي وخت کې ترسره شي، البته په کم وخت کې. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت په تازه اقدام کې ټولو خصوصي روغتونونو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا وایرس چټک ټیسټ ترسره نکړي. د کورونا وایرس چټک ټیسټ د ناروغ د وینې لاري ترسره کیږي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وین اکمل سمسور د سې شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل
ریپیټ ټیسټونه په صحیح توګه د کورونا مرض په انسانانو کې نشي پیدا کولای. ابتدا د لپاره وزارت د صحت عامه ریپیټ ټیسټونه منی کړي دي او شخصي لابراتوار یا شخصي صفخانه له ریپیټ ټیسټونو نه استفاده نشي کولای. ریپیټ ټیسټ په 50% واقعیاتو کې کېدای شي دقیق یا صحیح معلومات ورکړي، او په 50% واقعیاتو کې غلط وي نو نه. د ریپیټ ټیسټ نه باید په شخصي صفخانو کې او لابراتوارو کې استفاده و نشي د کورونا د تشخیص لپاره.
خو یو شمیر خصوصي روغتونونه بیا د عام روغتیا وزارت دغه سپارښتنه تجدید پاملرنه نه کوي. د آریانا شخصي روغتون رئیس عبدالواحد صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
زما په باور په هغه هیواد کې چې د نفوسو شمیري میلیونونه کسانو ترسيږي او د پی سی آر څو محدود لابراتوارونه ولري، نو څنګه له شخصي روغتونونو غواړي چې د کورونا وایرس ټیسټ ژر ونکړي؟ د کورونا وایرس ژر ټیسټ په هغه هیوادونو کې نه کیږي چې هغه د پی سی آر کافي لوازم ولري.
کریمی روغتیایي مجتمع هم د کورونا وایرس د چټک ټیسټ کولو بهیر پیل کړی. دغه روغتون آن تر دې چې د خپلې ودانۍ پر دیوالې لیکلي چې په 24 ساعتونو کې دغه چاره ترسره کولی شي، خو له بلې خوا سیټي لابراتوار چې د کورونا وایرس د چټک ټیسټ چاره یې پر مخ وړله، اوس یې دغه کار بند کړی. د دې لابراتوار مشر رضوان الله احمد زیل:
اوسه پورې مونږ د مختلفو کمپنیو نه په حدود 10,000 کسانو ټیسټونه وارد کړي دي، پی سي آر البته. نو په آینده کې نور کمپنۍ سره هم په تماس کې یو، او د وزارت صحت امنیت سره هم دا نن زه روان یم چې نور اجازه هم واخلو د وارداتو. نو په آینده کې مونږ تصمیم لرو چې د 1,00,000 کسانو لپاره ټیسټونه آماده کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دې وړاندې اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې خصوصي روغتونونه کولی شي د کورونا وایرس ټیسټونه ترسره او درملنه یې وکړي. همهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د 993 نویو مثبتو پیښو د ثبت خبره کوي چې له ډلې 15 کسه مړه شوي او شاوخوا 400 کسان بیرته روغ شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس ټولیزې پیښې 6,310 ته ورسېدي چې له ډلې 491 کسان مړه او 5,500 کسان بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
وسلوالو طالبانو یو وار بیا د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د خپلو ټولو 15,000 بندیانو پر خوشي کولو ټینګار کړی. حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان خوشي کړي او لا څرګند نه ده چې پاتې 2,000 بندیان به دقیقا کله خوشي کیږي. د 15,000 طالبانو له خوشي کېدو سره به واقعا بین الافغاني مذاکرې پیل شي که څنګه؟ صالح محمد صالح په دې اړه د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نظیم سمون سره مرکه کړې ده. لومړی ورنه پوښتنه کړې که د بندیانو خوشي کېدل د افغانانو ترمنځ مذاکرو ته زمینه برابروي، ولې د 2,000 نورو طالب بندیانو د خوشي کېدو اقدام ژر نه کیږي؟
د پاتې طالب بندیان خوش کول خو په دې پورې محدود دی چې آیا طالبان تاوتریخوالی کموي او که نه. نو زه فکر کوم اوس هم د حکومت او د طالبان ترمنځ یو څه بې باوري شته، تر هغو پورې چې حکومت ډاډه شوی نه وي چې طالبان تاوتریخوالی کموي او بیا بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعدیږي. نو زه فکر نه کوم که دغه پاتې 2,000 طالب بندیان د خوشي شي، خو داسې نښه نښاني دي لکه چې په راتلونکې اونۍ کې به په دوحه کې لومړی پړاو بین الافغاني خبرې پیلېږي او تر هغې مخکې به شاید د دې اونۍ تر پایه یو څه نور بندیان هم خوشي شي. نو که چیرې د دې اونۍ تر پایه دغه کار وشي، نو معنا دا ده چې موږ بین الافغاني خبرو ته څو ګامه نور هم نږدې شوي یو.
تاسو فکر کوئ چې د ټولو 15,000 طالب بندیانو خوشی کېدل به واقعا بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي، که فکر کوئ چې د دوړو لوریو لخوا شای نور شرایط وړاندې سي او دا پروسه نور هم ټکنه کړي؟
طالبان خو ظاهراً همدا شرط دی چې که چیرې دوی 15,000 بندیان خوشی شي، نو دا بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعده کی. حکومت هم دې ته ژمن ده ځکه 3,000 بندیان تر اوسه خوشی کړي او 2,000 تقریبا مشروط په دی چې طالبان تاوتریخوالی کموي او کنه. نو دا خو ډیر ساده شرط ده، تاوتریخوالی په کمولو کې د ټولو خیر ده. که چیرې دا تاوتریخوالی کم شي، نو هغه 2,000 پاتې بندیان به هم خوشی شي او په دې توګه به طالبانو پلمه هم له منځه لاړ شي چې دوی زمونږ بندیان دی را خوشی شي. نو د دې اونۍ تر پایه که چیرې دغه پاتې بندیان هم خوشی شول، نو بیا داسې کوم دلیل موږ نه ګورو چې هغه د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډ وي او دغه پروسه دې وځنډول شي. په دې هیله چې دا 15,000 بندیان تر خوشی کېدو وروسته موږ عملا په دوحه کې لومړی پړاو بین الافغاني خبرې پیل کړو.
روان وضعیت د سولې بین الافغاني مذاکرې څومره اغیزمنولی سي؟ یوې خوا څخه کورونا وایرس دی، له بلې خوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روان دی. په حکومت کې دننه هم د سولې په مسله کې یو لړ ناندرۍ روانې دي. دا مسایل څومره خنډ جوړولی سي؟
په داخل د افغانستان کې ځینې مسایل دي چې هغه کولی شي د سولې پر پروسې باندې اغیز ولري، لکه د کورونا وبا ده چې د دولت تقریبا ډیره توجه دې ته ده، له بلې خوا جګړه هم ده، یعنی رسیدګي نشي کېدلی. فکر کوم د بهرنیو ځواکونو وتل به کوم خاص اغیز ونه لري ځکه اوس هم کرا شو د عملیاتو برخې ته تقریبا 90% عملیات په خپل افغان ځواکونه پلانوي او رهبري کوي، ولې بهرني ځواکونه هم هغه تعهد چې دوی لري وایي چې تر څو دا پروسه اوسه نتیجې ته نیوی رسیدلې دوی نه وزي یعنی دا مشروط ده بهرنی ځواکونو شمیر به کمیږي مکمل به وزي نه او دوی به تر هغه پورې په افغانستان کې حضور لري تر څو چې افغانستان سولې او ثبات ته نیوی رسیدلې او دا خلاره ده د ټولو غوښتنه ځکه وطن باید مسولانه وي نه دا چې افغانستان کې د قدرت تشه بیا رامنځته شي او بل اخره هغه ترخې تجربه چې موږ لرو د نوې مکالمه هغه تکرار شي نو زه فکر کوم دا مشروط پدې دي چې د سولې پروسه چیرته رسیږي تر هغه وروسته چې کله د سولې پروسه نتیجې ته ورسېد بهرنی ځواکونه به وځي بل په حکومت کې د نن اناندري دي چې هغه تر ډیره بریده حل شوی زه فکر کوم دا هم د سلوي ننګونې چیلنج نه وي اوس تقریبا یو څه اجماع رامنځته شوی دا او باید لا زیات پدې باندې کار وشي
ایا فکر کوي چې په طالبانو کې د نن د سولې په مسالې کې واحد اجماع استا فکر کوي چې په طالبانو کې د نن ځینی افراطی مشران او د دوی ځینی افراطی غړي چې لکلون رئیس پر جګړه ټینګار کوي شایي چې د سولې پروسې په وړاندې خند جوړ کړي
د طالبانو ترمنز فرکشن چې دا مسله شته خو په دې برخه کې پاکستان کولای شي مهم رول لوبوي د طالبانو په وحدت کې د دې ډلې ترمنز اختلافونه شته خصوصا د قطر د دفتر او د دوی د نظامیانو ترمنز نظامیانو په جګړې باندې ټینګار کوي او هغه تقریبا د نسبتا د تلیواله چې سیاسي ډلې چې دا مسله د سیاسي لارو حل شي دا اوس د پاکستان په اختیار کې ده چې دوی څنګه سره متحد کولای شي او په دې برخه کې افغانستان سره همکاري کولای شي تر څو بل فرکشن
افغانستان بل جګړې خواته لاړ نشي. سیاسي چارو له تحلیلګر نظیم سمون سره مو د صالح محمد صالح خبري واوري دي. ښاغلی سمون د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه باندې خپل تحلیل موږ سره شریک کړه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړي مرکې
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو ته غواګست ورزو خوسته حالته د منګلو قوم غړیو نن څلورو کورونو ته اور چولې دی وای په دغه کورونو کې هغه کسان وشدل چې دی وی کورنۍ او بیګونه غړی دوش په مخ کې او وجلې دي په دې اړه د ازادي رادیو خبريال احسان آریان یو راپور را لګله
د سیشن به د ورځ په سهار د خوست ولایت د اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ اړوند په دیګانو سیمه کې غنو خلکو او د منګلو قوم اوسیدونکو د هغو تورنو کسانو کورونو ته اورونه واچول چې د دوی په وینا د یک شنبه د شپې په پیخه کې لاس ترلود دوی چې زیات قهر دلی هم وو په خپل خبرو کې وویل چې د کاری د قوم د مشرانو د قومي پریکړې پر بنسټ کړي څو پراتلونکو کې بلکاس ورته کړنې تر سره نکړي د چېغه دوه غډونوالو په خپل خبرو کې وویل
دغه په خاطر چې تاسو چاته نو جایزه چاته په مروته سي یا په پیسو سي یا په ځکه سي چې بل نظر څوک ونه کړي دا د میګي منګالو تړنده دغه یک ساتو ان شاء الله چې بل څوک درو کې دغه رقم دې ستاسو دا به ستاسو په لګرونو تر زمونه مړه کړی ته مراته په خاطر چې دوی د دنیا خپل لوستلوري دا نه چې می خبر شو دا کو کوم د کومې دا کو کړه په دې وجه چې دا دوی مروته کړي
دوی له افغان حکومت په جدي توګه غوښتنه وکړه چې د پیخي عاملین پیدا او د قانون سره سمه سخته سزا ورکړي د یک شنبه په شپه مسخوتن محل یو شمیر وسلوال د دیګانو په سیمه کې بو کور ته وروختل او د یوې کورنۍ اوه کسان چې یو نارینه دوه ښځې او څلور ماشومان وو ووژل او یو بل ماشوم یې ټپي کړ چې اوس مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی د کورس وزونه د غدود په لوی پکتیا په زنګړې ډول د منګلو په قوم کې لډیر په خوا دود دی دوی له قومي پریکړې ورسته د هغو تورنو کسانو کورونو ته اورونه اچوي چې د میراث او ځینو نورو شخصي اهدافو لپاره په ظلم نور کسان وژني او یا هم په لوی کچه له قومي پریکړو سرغړونه کوي د منګلو قوم د دې پریکړې او چیغې په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ بحثونه راپرولي او ډېروی هرکلی کړی په خوست کې د غرغښت خصوصي تلویزیون مشر لیکوال لیکوال او ژورنالیست ساخی سرور میاخیل چې په قومي مسایلو کې پوره تجربه لري ل ازادي رادیو سره په خبرو کې د منګلو قوم ل نننی خبرګون هر کله وکړ د وای کا پخوانی دودونه او قومي جوړښتونه یو ځل بیا راژوندې شي نه یوازې د ګڼو جرایمو مخنیوي به وشي بلکې د دولت د حاکمیت په پرخېدو کې به هم مرسته وکړي نوموړي وویل
نننی اقدام لنی کمرغه زو د دې غیر کلای کوم زو مطمئن یم چې دا بیا رویکار شي نو دا به هم په زمون کې هم د دولت تر مخ شوی دولت حاکمیت هم خپل د خلکو په تحکیم کې
د پکتیا پوهنتون د حقوقو پانزی استاد سلیمان بشر ملوی ل قانوني اړخه د جزا د تطبیق صلاحيت ل قانوني سرچینو سره ده خو په هغه سیمو کې چې حکومت ورته لاسرسي نه لري د قومي جوړښتونو بیا رښوند کېدل خو ګام بولی که څه هم د منګلو یو شمیر قومي مشران د پیخي اصلي انګیزه شخصي تربګني او د ځمکې پر سر خپل منځي جنجال بولی او له همدې عمله د یادو تورنو کسانو د کورونو د سوځولو پریکړه کړې خو د خوست امنیتي چرواکی وای د قومي چغه پر محالي د کورونو لسوسولو مخ کې خزي او مشومان ژغورل خو د قومي چغه پړې د نظر لور کولو ډډه وکړه دوی وای کڅ هم د پیخي عاملین یې بجندل خو تر اوسه د یادو کسانو پنیولو نه دی بریالي شوی احسان اریان ازادي رادیو پکتیا
ویوا لا لیبرتاد
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم
لا ازادی رادیو سر ووسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ غواړي یو اجرایه فرمان لاسلیک کړي چې لمخې به له زوره د کار اخیستو په برخه کې پولیس په خطو غروزل کیږي او د دوی ناوړه چلند به هم ثبتېږي دا فرمان نن سه شنبه د جون 14 د امریکا په وخت لاسلیک کیږي ملالی بشیر او نور جزئیات
ټاکل سوی د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د سه شنبه په ورځ د جون 14 نیټه د پولیسو اړوند یو اجرایه فرمان لاسلیک کړي دا په داسې حال کې ده چې د تورپوستي جارج فلاید تر وژل کېدو وروسته ښارونو او ایالتونو د پراخو لاریونو د غوښتنو په غبرګون کې خپل اقدامات وکړل ویل کېږي دا فرمان به په امریکا کې د تورپوستو ژوند هم ژوند دی په نوم د پیل سوي غورځنګ او هغو فعالانو غوښتنې پوره نه کړای سي چې د نژادي ناانډولۍ او پولیسو د ظلمونو پر ضد لاریونونه کوي د ټرمپ د ادارې چارواکي وایي اجرایي فرمان به د پولیس افسرانو د چلند په اړه معلومات ټولولو ته زمینه برابره کړي چې په اړه یې له زوره د کار اخیستو په خاطر شکایتونه سوي او دوی به نسي کولای له یوه ماموریته بل ته ځان تبدیل کړي ډونلډ ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل عمومي هدف دا دی چې قانون عملي سي او په عدالت او خوندیتوب سره دا کار وسی ترامپ په داسې حال کې یاد فرمان لاسلیک کوي چې په ټول امریکا کې ورسته له هغه پراخ لاریونو نه پیل سول چې یو سپین پوستي پولیس دی و تور پوستي سړي جارج فلاید پر غاړه 9 دقیقې خپل ځنګون ایښی و او ورسته د هغه د مړینې خبر خپور سو دا امر به همدارز یو سیستم رامنځته کړي چې فدرال مالی مرستې د پولیسو ادارو ته ورسیږي او له زوره د کار اخیستلو په برخه کې به د پولیسو پر چلند مصرف سي په واشنگټن کې له تغیراتو سره به پر ځای کچې هم تغیرات عملي سي په دا ډول ورستوي مواردو کې یو د اټلانټا د شاروالي کیشا لانس باټمز نن د جون په 14 د پولیسو په سیستم کې له زوره د کار اخیستلو په برخه کې چټک اصلاحات اعلان کړل دا اقدام ورسته له هغه کې چې تیر اونۍ پولیسو یو بل تور پوستي امریکایي په ډزو وواژه د سیاتل شار شورا هم تصویب کړ چې نور پولیس نسی کولای پر سولایزو لاریونو اوشلن گاز د مرچکو سپری او یا نور د کنټرول وسایل وکاروي د امریکا په ګڼو سیمو کې پرون د دوشنبه په ورځ د جون 15 نیټه د نیویارک شار پولیسو ویل چې په ملکی کالو کې د جرایمو پر ضد د پولیسو واحدونه منحلوي د نیویارک د پولیسو په وینا په نامناسبو ډزو کې د دغو واحدونو د لاس لرلو په اړه یې ډیر شکایتونه ترلاسه کړي دي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
فضل کریم درویش له پکتیا ازازی آریوب لیکلی سوله کلا ده او جنگ بلا ده موږ سوله غواړو کڅام په ګرانه بیابوي بشیر حبیبزی بیا د ناټو د غونډې په اړه لیکلی چې سبا چې کومه غونډه کیږي موږ ورته خوشاله نه یو ښه دی دوی اس ام اس حکمت الله حماس د هلمند لنادلی ولسوالی لیکلی د طالبانو او حکومت ترمنځ باید د باور فضا رامینځته شي څو د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. جعفری په نوم یو اوریدونکي له زابله لیکلی دی، د سولې لپاره اوربند مهمه ده او باید اوربند وشي. سید احمد عمری بیا له کندهار لیکلی چې په کندهار کې دوی ورځې کېږي چې برق نشته، څوک یې ولې غم نه خوري؟ تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیم اس ام اس اته سوه اتلس له لارې موږ ته لنډ لیکلي اس ام اسونه یا پیغامونه راواستوئ څو خپارې کړو. پام دې سره رسیږو د پروګرام پای ته. جاوید نعیمی به د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته خبري مجله